السلام علیکم د آزادۍ رادیو د نن خبرونو ته خراغلست قدر من اوریدونکو نن دوشنبه ده د 1438 کال د چنګاخ اتمه او د 2009 میلادي کال د جون 28 نیټه د آزادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د علي محمود په تخنیکي مرسته تاسو ته وړاندې کوم. د خبري مجله د افغانستان او نړۍ په اړه له خبرونو او راپورونو جوړه ده. له راپورونو مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ناټو عمومي منشي د ناټو او روسیې د شورا په غونډه کې وویل دی هیله لري چې دا ټلوله به افغانستان ته د پوځي بارونو د لیږد په اړه له روسیې سره موافقې ته ورسیږي. افغان چارواکي وایي وروسته له دې چې د پاکستان د حکومت لخوا په باجوړ کې میشتو افغان کډوالو ته له سیمې د وتو ضربله جل پای ته ورسید، نږدې زر کورنۍ کونړ ته راستنې شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر یو ځل بیا پر خپله مخکینۍ خبره ټینګار کړی چې له روغتیایي مرکزونو څخه باید د انتخاباتي کمپاینونو په مقصد کار وانخیستل شي. د هرات د ملي امنیت د ادارې چارواکي وایي چې یو ایرانی وګړی د اختطاف کوونکو له منګولو ژغورلی. ټاکل شوی چې د ایران ځواکمنه شورای نگهبان نن د دې هیواد د لانجمنو انتخاباتو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د متحدو ایالاتو حکومت وایي سره له دې چې د جمهور رئیس احمدی نژاد بیا ټاکل له پوښتنې سره مخامخ دي، خو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو لپاره ورخلاص دی. اروپایي ټولنې هم هیله څرګنده کړې چې له ایران سره به د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته نارامیو سره سره به د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې بیا پیل کړي. پرون ناوخته په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د کاروان په لاره کې د ریموټ کنټرول بم حملې 25 سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. پاکستانی چارواکو د پاکستانی طالبانو د مشر بیت الله مسعود د مړي یا ژوندي موندلو پر سر د 15,000 ډالرو انعام خبر ورکړی. د اسرائیلو صدر اعظم شیمون پیرس پرون باکو ته ورسید. او په اروپایي ټولنه کې د اوکراین او روسیې مقامات به د اوکراین د ګاز د ذخیرو د تمویل لپاره د پور ورکولو په اړه نن خبرې وکړي. زموږ کاکله آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو، د آزادۍ رادیو کې خبر شوی راپورونه تاسو هم درس کولای شئ چې د آزادۍ رادیو په انټرنیټ پانه آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ کې وګورئ. د دې خبرونه لومړی موضوع راخلو. د افغانستان په اړه لومړنی راپور د روسیې او همدارس د ناټو د چارواکو ترمنز د خبرو اترو په اړه دی چې دوی وایي چې د افغانستان په اړه د پوځي بارونو د لیک په اړه له روسیې سره دوی موافقې ته نږدې شوي دي. د ناټو چارواکو د ناټو عمومي منشي د دې شورا په له روسیې سره د دې شورا په غونډه کې وویل چې د روسیې او ناټو همکاري بیا پیلېدونکې ده. په دې اړه نور تفصیل له مسکو د ازادۍ رادیو د خبریال فرید عمر په راپور کې واوري.
د ناټو عمومي منشي یاب تیوف شفر اله څرګنده کړه چې ناټو او روسیه به افغانستان ته د پوځي بارون د لیږد یوه موافقې ته سره ورسیږي. دا مطلب د روسیې او ناټو د شورا د غونډې وروسته څرګند کړی دی. له بلې خوا د ناټو رسمي استازي جیمز اپاتوري د روسیې او ناټو د شورا د غیر رسمي غونډې وروسته ویلي چې د ناټو او روسیې ترمنځ به په پوځي برخه کې بیا له سره همکاري پیل شي. اپاتوري چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې په کورفو کې خبرې کولې زیاته کړه چې ناټو او روسیه به بیا له سره په خپل منځ کې په سیاسي او پوځي برخه کې خپلو همکارو ته دوام ورکوي. د ناټو او روسیې ترمنځ هغه وخت اړیکې ترنګلې شوې چې د روسیې او ګرجستان ترمنځ د جنوبي اوسیتیا پر سر تیر کال جګړه وسوه. دوول چې ناټو به د روسیې سره تر ټولو لومړی د افغانستان د مسلې په حل کې همکاري کوي، ځکه د افغانستان د کړکېچ هواری څومره چې ناټو ته اهمیت لري هغومره روسیه ته. اپاتوري وایي د ناټو او روسیې شورا د ستونزو د حلولو توان او قابلیت لري. که موږ ترې استفاده وکړو او خپل منځي همکاریو ته وده او پراختیا ورکړو، نو موږ به په بېلابېلو برخو کې پرمختګ وکړو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم د ناټو او روسیې د شورا ترمنځ خبرې اترې یو مثبت ګام وباله او زیاته کړې ده چې ناټو او روسیه کولی شي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې او همداشان د افغانستان د روان کړکېچ په هواري کې همکاري وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
لازادی رادیو څخه سارنه خبری مجله اوري. افغان چارواکي وایي وروسته لدې چې د پاکستان د حکومت لخوا په باجوړ کې میشتو افغان کډوالو ته لسیمې د وتو او خپل هیواد ته د ستنېدو زربله جل پای ته ورسید. نږدې زر کورنۍ کونړ ته راستنې شوي دي. د کونړ ولایتي چارواکي وایي له دې کډوالو سره تر اوسه هیڅ راز مرسته نه ده شوې. په دې اړه له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
په کونړ کې د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو رئیس حاجي سردار خان ازادۍ راډیو ته وویل له کومې ورځې څخه چې د پاکستاني حکومت لخوا په باجوړ کې پرتو افغان کډوالو ته د کورونو او سیمې پرېښودلو اعلان شوی، له هغې وروسته په سلګونو کورنۍ کونړ ته راستنې شوي دي. سردار خان وایي دوی تر اوسه نه دغو کډوالو سره مرستې او نه هم کوم داسې مواد لري چې راستنو شوو او یا هم راستنېدونکو ته یې په واک کې ورکړي، خو مرستندویه ټولنو ته یې دغه ستونزې رسولي دي. د یادونې وړ ده چې کونړ باجوړ سره اوږده پوله لري. د شوروي لښکرو پر خلاف د جهاد پر مهال د کونړ، نورستان، ننګرهار او زم شمالي ولایتونو کډوال باجوړ ته مهاجر شوي وو. د ولسمشر کرزي د حکومت په راتګ سره ګڼې کورنۍ خپل هیواد ته راستنې شوي او چې کله د پولې اخوا د سیمه ییزو طالبانو او پاکستاني فوځیانو ترمنځ نښتې پیل شوي، نو بیا هم هلته پرتو افغانانو پکې مالي او ځاني زیانونه ګاللي دي. او دا د هم ځل دی چې پاکستاني چارواکي په باجوړ کې پرتو افغانانو ته د سیمې د پرېښودلو اعلان کوي.
خبری مجله اوري.
د هرات د ملي امنیت د ادارې چارواکي وایي چې یو ایرانی وګړی د اختطاف کوونکو له منګولو ژغورلی دی. د ملي امنیت د ولایتي ادارې چارواکو دا 28 کلن ایرانی چې د دوی په وینا درې میاشتې مخکې له ایرانه راتښتول شوی و خبریالانو ته وروښود. د هرات ولایت د ملي امنیت د ادارې یو مقام چې د وظیفوي مکلفیت له مخې د خپل نوم له خودلو ډډه وکړه خبریالانو ته وویل تښتونکو د دې ځوان له کورنۍ څخه 50 میلیونه تومنه غوښتي وو. د مقام ویل چې له دې اختطاف سره په تړاو یې 15 تنه د هرات د غوریانو په ولسوالۍ کې نیولي دي. امنیتي چارواکي وایي په پام کې ده چې یاد شوی ایرانی په هرات کې د ایران قونسلګرۍ ته وسپارل شي. له هراته یو بل راپور هم لرو، خو د انتخاباتو په موضوع. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر یو ځل بیا پر خپله مخکینۍ خبره ټینګار کړی چې له روغتیایي مرکزونو څخه باید د انتخاباتي کمپاین په مقصد کاروان اخیستل شي. د وویل چې په کلینیکونو کې د څوک د کاندیدانو تصویرونه او تبلیغاتي پاڼې هم نه راځړوي او نه دې نښلوي. په دې اړه نور له هراته د ازادۍ راډیو د خبریال پر راپور کې واورئ.
ډاکټر سید محمد امین فاطمین په هرات کې د تبرکلوز د ودرېدو په نوم غونډه کې خبریالانو ته وویل هیڅ یو د ولسمشرۍ او ولایتي شورا کاندید ته به حق ورنه کړي چې روغتیایي مرکزونو څخه په استفاده د تبلیغاتي کمپاین په ګټه انځورونه او نورې تبلیغاتي پاڼې سریخ کړي.
ما به تمام رؤسای صحت عامې 34 ولایت کشور دستور صادر کردم کې تاسیسات صحي نه باید باعث برات
ما لومړی وار هم ویلي. بیا هم په ډاګه وایم چې روغتیایي مرکزونو څخه د ټاکنو د کمپاین ګټه پورته نه کړی شي. روغتون د ناروغانو د رغونې ځای دی. کدلته د ولسمشرۍ د کوم کاندید انځور زوړن وي ښایي د کوم مریض ناروغۍ سره هغه شخص یو نوی ډول تړاو ولري یا هم د دغه کس د ناروغۍ عامل شوی وي. په هغه صورت کې د مریض د لا ناروغۍ سبب کیدی شي، ځکه نو د عامه رغونې مرکزونه باید سیاسي فعالیتونه ګوښي وي. د عامې روغتیا وزیر وویل د افغانستان ټولو ولایتو کې په رسمي بڼه ځایي چارواکو ته دا خبر رسولی ده، ځکه نو د هرات ولی احمد یوسف نورستانی هم د دغه اقدام هر کلی ورته ووایه.
ازادي راډیو د حمل یادوري د میاشتې له نهمې څخه چې د مارچ 9 نیټه کېږي برسېره پر FM 100.5 او متوسط موج 2.9 په دغو لنډو څپو کې اورېدلی شئ: 15550، 21140، 15090، 15680، 15690، 15650 کیلو هرتز او 14915 مترو. ازادي راډیو د سهار لوونه د مخام تر و بجو پرې واوري.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري. د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي تر شلو ډیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړو کمپاین پیل کړی. جنرال خدایداد پرون په یوه خبري غونډه کې وویل په دې کمپاین کې هڅه کیږي چې خلک د دینی عالمانو او سیمه ییزو چارواکو په مرسته د نشي موادو په زیانونو وپوهول شي. جنرال خدایداد د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې وستایلې. نور له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې
د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د کوکنارو له منځه وړلو کمپاین یې د دې هېواد په شلو ولایتونو کې پیل کړی، په ځانګړې توګه په کندهار، هلمند، اروزګان او زابل کې. په عین حال کې امریکا ټینګار کوي چې د کوکنارو له منځه وړلو پر ځای د بدیل معیشت په توګه له کاروانګرو سره زیات عملي مرسته وسي. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزیر جنرال خدایداد د یکشنبې په ورځ یوې غونډې ته وویل په دې نوي کمپاین کې له یوې بلې ولسي طریقې څخه استفاده کیږي.
زموږ کمپاین شوه خاص افغاني مې موږ د خپل دوستانو سره خبرې کړې دي، د خصوصا امریکایانو انګلیسانو سره. آزاده پارلمان نه کار اخلو، علما نه کار اخلو، د متنفذین محل نه کار اخلو، معلمین نه کار اخلو، چې تریاک مه کړئ او د دوی ته به شوراګانې به جوړ کړو، د دوی سره محفلونه به جوړ کړو او د دوی سره خبرې به وکړو. زه چې فکر کوم دا یوازنی سیستم یا ټول دی چې موږ د دې نه د پروس کلم استفاده کړې دي، ولم کلم استفاده کړې دي، دا نتیجه ده چې تریاک کمیږي.
شغلی خدایداد زیاته کړه افغانستان د کوکنارو د کښتونو په وړاندې په مبارزه کې تر یوه حده بریالی دی، خو دوی منلی چې د قاچاقچیانو او د دغو موادو د نورو کاروباریانو په نیولو کې زیات جدي کار نه دی سوی. د جنرال خدایداد په خبره که څه هم په دې ډګر کې نړیوال ټولنه زیاته همکاري کوي، خو د دې کښت په وړاندې په مبارزه کې زیات بری نه دی ترلاسه سوی. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان 13 ولایتونه له کوکنارو څخه پاک اعلان شوي، چې د دې وزارت په خبره په نږدې راتلونکي کې به په هرات، فاریاب، بدخشان او بغلان ولایتونو کې هم د کوکنارو کښت صفر ته راټیټ شي. ځینې راپورونه وایي چې د افغانستان په ځینو جنوبي ولایتونو کې د نشي موادو قاچاقچیان او کاروباریان کاروانګرو ته مخکې له مخکې پیسې ورکوي او دوی ته تشویقوي چې کوکنار وکړي. د دغو ولایتونو کاروانګر بیا وایي چې هر کال ورسره د بدیل معیشت په برخه کې ژمنې کیږي، خو څوک دغه ژمنې نه عملي کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سږکال په سلګونو زده کوونکي د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو له لارې بهرنیو پوهنتونونو ته استول کیږي. دوی همداراز خبر ورکړی چې د شپې پوهنځیو د خدمت د داخله خدمت کسانو لپاره د کانکور ازموینه اخلي چې نوملیکنه ورته سر لننه پیلېږي. په دې دواړو مسایلو تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي چې سږ کال به په سلګونه برسونه د دولسم ټولګي پر هغو فارغانو چې په ښوونځیو کې 80% نمرې ګټلې وي د ځانګړې ازموینې له لارې وویشي. د لوړو زده کړو د وزارت مرستیال محمد عثمان بابوري د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه برسونه د لوړو زده کړو په بیلابیلو برخو کې دي، او د هندوستان 500، د پاکستان 200، د ترکیه 28 او د بنگلاديش 15 پکې شامل دي. نوموړي ادعا وکړه چې تحصیلي بورسونه به په پوره شفافیت سره د ازموینې له لارې د ټول هیواد پر زده کوونکو وویشل شي.
دا بورسونه د مقررو او ټولو هغو لایحو او اصولو له مخې چې په لوړو زده کړو وزارت کې دي، دغه وزارت په شفافه توګه او د لیاقت پر اساس د بورسونو ویش ته ژمن دی او له نیکمرغه په دې کار کې مخکښ هم و.
که څه هم چارواکي د تحصیلي بورسونو په ویشلو کې د شفافیت ادا کوي، خو په تیرو کلونو کې یو شمیر محصلینو د دغه پروسې په اړه شکایتونه کړي دي او وایي چې یوازې واسطه والا کسانو ته ورکول کیږي. د لوړو زده کړو د وزارت مرستیال همداراز خبر ورکړ چې د کابل او ولایتونو د پوهنتونونو شپې پوهنځیو او د خدمت داخل کسانو د کانکور د ازموینو لپاره نوملیکنه د دوشنبې په ورځ پیلېږي. کاغلی بابوري وویل چې په دغو برخو کې ازموینه به د سنبولې په میاشت کې واخیستل شي او ټول به 3000 کسان نورته جذب شي.
په صورت مجموعي
ټول 3000 کسان نیول کیږي. د خدمت داخل کسان همدارس د شپې په هنځي لپاره ټاکل شوی ده چې ان شاء الله د کابل په هنتون نه په هنځي ته شاوخوا 1350 کسان جذب کړو. سربیره پر دې 200 د خدمت داخل کسان د کابل د شوونې او روزنې په هنتون ته ولرو او لزرو ډیر نور کسان 500 نور ولایتونو ته ونیسو، یعنی ټول شاوخوا 3000 کسان کیږي.
رقم میشه در حدود 3000.
د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي چې د لا ډیرو محصلینو د جذبولو لپاره به د کندهار، هرات، جوزجان، بلخ او فاریاب په پوهنتونونو کې هم د شپې څنګه پرانستل شي. په دغو پوهنتونونو کې د شپې پوهنځیو په پرانستلو سره ښایي ډیرو خلکو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره شي، خو د هیواد په پوهنتونونو کې د تدریس د سیستم او موادو د کیفیت ټیټوالی به بیا هم هغه ستونزه وي چې زده کوونکي به یې په اړه شکایت کوي. اکثره محصلین په دې باور دي چې په پوهنتونونو کې د کیفیت او ظرفیتونو د لوړوالي لپاره باید چارواکي لا ډیر څه وکړي.
څلور خبرونه هم لرو. پرون له غرمې وروسته د جلال آباد ښار هوایی ډګر جنوب لور ته په یو ځانوژونکي حمله کې دوه تنه ووژل شول او نه نور کسان ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی د ازادۍ راډیو ته وویل چې دا حمله د پولیسو پر یو موټر وشوه. د وویل په وژل شویو کې یو ماشوم او خپل حمله کوونکی شامل دي او په ټپیانو کې څلور پولیس او پنځه ملکي وګړي وو. د دې ځانوژونکي حملې مسؤلیت لا تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د پکتیکا ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د پاکستان له وزیرستان سیمې څخه د جګړو له ویرې نږدې 150 کورنۍ دې ولایت ته اوښتي دي. د پکتیکا د والي ویان حمیدالله ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه کورنۍ د دې ولایت په ګومل، برمل او ارګون سرحدي ولسوالیو کې په سختو حالاتو کې ژوند کوي. نوموړي څرګنده کړه چې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له ادارې څخه د مرستې غوښتنه کړې، خو لا تر اوسه دوی ته مرستې نه دي استول شوي. د پکتیکا د والي ویاند وویل چې دوی په ولایت کې دومره امکانات نه لري چې دغو بېوزلو او مرستو ته اړو مهاجرو ته یې ور وویشي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ل آزادۍ رادیو څخه خبري مجله ورې قدر منو اوریدونکو، او د اوس هم سیمه ایزو موضوعات ته ورځو. د امریکا دولت وایي سره لدی چې د جمهور رئیس احمدی نژاد بیا ټاکنه له پښتنې سره مخامخ ده، خو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره ور خلاص دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس وویل احمدی نژاد د خپل حکومت په معمول ستراتیژیو کې د ناکامۍ او د خپلو کورنیو ستونزو ملامتي پر لویدیز او امریکا چوي. میرمن رایس وویل د حکومت مشروعیت د ایران د خلکو لخوا تر پوښتنې لاندې راغلی، او دا په ایران کې د امریکا د دې هدف مخه چې نه غواړي ایران اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي نشي نیولی. ډیوید اکسلور چې د ولسمشر باراک اوباما لوی مشاور دی وایي داسې نه ښکاري چې احمدی نژاد د ایران د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وروستۍ خبره ولري. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې د ایران شورای نگهبان نن د دې هیواد د لنجمنو انتخاباتو په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. شورای نگهبان چې له 200 نارینهو جوړه ده، لا د مخې د محمود احمدی نژاد بریالیتوب تایید کړی و، او تر اسلامي انقلاب وروسته د ایران وروستي انتخابات تر ټولو سالم او سم بلل. د شورا پیشنهاد کړی و چې د رایو یوه برخه د لسر وشمیرل شي، خو د انتخاباتو کې د ولسمشر احمدی نژاد سیال کاندید میر حسین موسوی چې تر احمدی نژاد وروسته یې ډېرې رایې ګټلې وایي په انتخاباتو کې درغلی شوي او دا انتخابات باید له سره وشي. لکه مخکې مو چې واورېدل چې د امریکا حکومت اعلان کړی چې له ایران سره د لنجمنو انتخاباتو وروسته تاوتریخوالي سره سره خبرو اترو ته حاضر دی. البته د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر هاویر سولانا هم هیله څرګنده کړې چې د ایران د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته له نارامیو سره سره به بیا هم د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرو ته چمتو وي. سولانا په یونان کې پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې خبریالانو ته وویل اروپایي اتحادیه ډیر ژر د څو اړخیزو خبرو غوښتونکې ده. له 2006 میلادي کال راهیسې اروپایي اتحادیه د نړۍ د سترو قدرتونو په استازیتوب ایران دې ته هڅوي چې د یورانیم له غني کولو لاس واخلي. دا چې د ایران د مخالفینو فعالینو لخوا اروپایي هیوادونو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې به سفارتونه څه ډول معامله وکړي، د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې اړه پرون ناوخته خبرې وکړې. د ایران د وروستیو تحولاتو په اړه فریده هوډ سیفی نور معلومات هم لري.
د ایران نیمه رسمي خبري اژانس فارس راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د بریتانیا د سفارت اته سیمه ایز کارکونکي نیول شوي دي. د اژانس په وینا د کسانو په وروستیو نارامیو کې د پام وړ ونډه درلوده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند د شنبې په ورځ وویل چې نه تنه د سفارت کارکونکي نیول شوي او یو شمیر نور بیرته راخوشي شوي دي. میلیبند چې په کورفو کې د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې د اروپا د امنیت همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبري انو سره خبرې کولې وویل د خپل کارکونکو د نیول کېدو په اړه ډیر اندېښمن دي او د بریتانیا حکومت په دې اړه سخت اعتراض کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي دا زورول او یو ډول زیاتې دی چې د منلو وړ نه دی. دوی زموږ د سفارت ډیر خواري کښ کارکونکي وو. دا نظریه چې ګویا بریتانیا په تهران کې په وروستیو څو اونیو نارامیو کې لاس لري ټوله بیا اساسه خبره ده. تر اوسه تر شلو ډیر کسان تر انتخاباتو وروسته د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوي دي. ایران، لویدیز لوی قدرتونه، بریتانیا او امریکا په دې تورنوي چې د هیواد په چارو کې مداخله کوي. خو لویدیز وایي دوی د ایران په چارو کې مداخله نه بلکې د بیان د ازادۍ پلویان دي او ننګه ترې کوي. بلخوا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداري ویلي سره لدی چې په ایران کې د انتخاباتو مشروعیت له پښتنې سره مخامخ دی. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره د دې ادارې ور خلاص دی. اخوا بیا اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د حکومت لخوا د اعتراضونو له ځپلو سره سره د ټولنه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو د دوام هیله لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر خاویر سولانا وویل اروپایي ټولنه نه غواړي چې د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو او د هغوی د نیولو پر اقداماتو انتقادونو ته به دوام ورکړي. سولانا چې پرون د ایران په اړه د بحث لپاره د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه اروپایي ټولنه لا هم غواړي چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره ور پرانیستي پرېږدي. بلخوا د ایران د پارلمان د اسلامي شورا مشر لویدیز ته خبرداري ورکړي او ویلي دي چې ایران عراق او افغانستان نه دي. لاریجانی د خبري الجزائر ته د څلور ورځې سفر پترس کې کړي. هغه لویدیز ته ویلي چې د ایرانیانو دیموکراتیک او آزاد ژوند ته درناوی وکړي. ټاکل شوی چې د ایران شورای نگهبان نن د لنجمنو انتخاباتو په اړه خپل وروستي قضاوت اعلان کړي.
خبري مجله اوري.
پاکستانی مقامات پرون د پاکستانی طالبانو د مشر بیت الله مسعود د مړی یا ژوندۍ مندلو لپاره د اتباندې شپږ لک ډالرو د انعام ورکولو خبر ورکړی. پرون د پاکستان ملي او سیمه ایزو اخبارونو د 50 میلیونه کلدارو د انعام اعلانونه خبر کړل. په اعلان کې راغلی چې د بیت الله مسعود د خونړیو فعالیتونو له کبله چې دی له اسلام څخه د دفاع په نوم کوي بېګونه خلک وژل کیږي. پام دې حال کې پرون وخته په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاوز د کاروان پر لار د ریموت بم حمله 25 سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. په عین حال کې پاوز وایي چې په ځوابي ډزو کې طالبانو ته مرګ ژوبله واړولې ده. په جنوبي وزیرستان کې هم د بیت الله مسعود په مشرۍ د طالبانو سنگرونه د پاکستانی جټ الوتکو لخوا په نښه شوې دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د امنیت له تازه حال سره
دا حمله د یک شنبه په ورځ نه وخت هغه محل شو چې د پاکستان د فوز کاروان د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشانه غرلمی سیمه تروانو چې په ریموت بم ور برابر شو. په دې حمله کې د پاکستان د فوز لک تر لګه 12 سرتیری وژل شوی او لس نور ژوبل شوی دي. د پاکستان د فوز د خبرتیا اداره وایي د ریموت بم تر حمله وروسته په کمین ناستو وسلوالو د دوی په سرتیرو ډزې هم کړې دي. په ځوابي ډزو کې لس مخالف وسلوال وژل شوی او ګڼ شمیر نور ژوبل شوی دي. د شمالي وزیرستان د طالبانو ویان احمد الله احمدي پاکستانی رسنوي ته ویلي چې د پاکستان په فوز دا برید د دوی د ملګرو لخوا تر سره شوی چې په ترڅ کې د ده په وینا د فوز شپاړه سرادي موټرونه هم تباه شوی دی. د پاکستان جیټل وتکو او هیلیکوپټرو د دې پیښه نه وروسته د شمالي وزیرستان ځینې برخې بمباري کړي هم دي، خو د تلفاتو کوم راپور تر دې غړې خپور شوی نه دی. د پاکستان د فوز د خبرتیا اداره په عین حال کې خبر ورکوي چې د پاکستان توپیشتونکو هیلیکوپټرو او جیټل وتکو د جنوبي وزیرستان په کانیګورم، شاه عالم او رغزی سیمو کې د بیت الله مسعود د ملګرو سنگرونه په نخښه کړي دي. د دغه بمباری په ترڅ کې 15 مخالف وسلوال وژل شوی او ګڼ نور ژوبل شوی دي. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان فوزونه د 13 ورځو راهیسې د ژغورنې د لارې عملیات پر مخ وړي او د 13 ورځو راهیسې د مخالفو په سنګرونو د پاکستان د هوایي ځواکونو حملې زیاتې شوې دي. همداراز راپور لرو چې د ځمکې د لارې هم د پاکستان فوزونه د جنډولانه واڼه پورې د سیمې د تصفیه کولو په حال کې دي. خو د جنوبي وزیرستان د مرکز واڼه نه 4 چاپیره په 10 کیلومترۍ کې سیمه د بیت الله مسعود د طالبانو په لاس کې ده. په جنوبی وزیرستان کې د سواد د عملیاتو د نږدې پای ته رسیدو پر مهال د وسلوالو پر ضد مبارزه پیل شوې ده. په همدې حال کې د امریکا د مرکزي قواو قمندان جنرال ډیوډ پیتریوس هم د یکشنبې په ورځ د پاکستان د فوج د سرلخکر اشفاق پرویز کیانی سره کتلی. دواړو مشرانو د سواد او د وزیرستان د عملیاتو ترڅنګ په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد په روانه مبارزه باندې هم خبرې اترې کړې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نړیوالو خبرونو ته دوام ورکو. د اسرایل ولسمشر شیمون پیرز پرون باکو ته ورسید. پیرز له آذربایجان او قزاقستان سره د ستراتیژیک او اقتصادي اړیکې د پراختیا په هدف د سفر کوي. د دې څلور ورځني سفر په ترڅ کې به پیرز د دې دواړو هیوادونو له مشرانو سره خبرې وکړي. د آذربایجان دولتي خبري رسنۍ وای باکو ته د رسیدو پر مهال په هوایي ډګر کې د پیرز د الوتکې څخه د پیرز د کوزیدو سره سم خاص تشریفات ترسره شول. له پیرز سره د اسرایلو د مقاماتو او پانګوالو 8 کسیزه ډله باکو ته تللې. ټاکل شوی چې ولسمشر پیرز په قزاقستان کې د جولای پر لومړۍ نیټه یعنی د چهارشنبې په ورځ د عربي او مسلمانو هیوادونو سلګونو استازو ته د بیلابیلو ادیانو په یو کنفرانس کې وینا وکړي. په اروپایي ټولنه کې د اوکراین او روسیې مقامات نن د اوکراین د ګاز د زیرمو د تمویل لپاره د پور ورکولو پر مسأله خبرې کوي. د 13 جنوري په میاشت کې د اوکراین او روسیې ترمنځ د ګاز د انتقال پر سر لانجه اروپا ته د ګاز د بندېدو سبب شو. اوس اوکراین هڅه کوي چې د ګازو د انتقال لپاره روسیې ته د جون په میاشت کې 300 میلیونه ډالر ورکړي. قدرمن اوریدونکو، داو تر دې ساعته د افغانستان او نړۍ د مهمو مسایلو په اړه خبرونه او راپورونه د پام وکړئ. د نړیوالو د لویدیز مطبوعاتو د کتنې برخې ته چې د ایران په اړه دي،
د امریکا باستن ګلوب ورځپاڼې خپلې وروستۍ ګڼې کې په ایران کې د نوي دوران تر عنوان لاندې یو تحلیلي مقاله خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د ایران چارواکي په وهلو ټکولو، ښکنځلو، رټلو او وژلو مظاهره کوونکي له سړکونو شړلی سي، خو دوی نشي کولی هغه تاوان چې په انتخاباتو کې د ټګۍ له امله د هیواد رژیم ته رسېدلی لرې کړي. میلیونو ایرانیانو نارینه او ښځو په یو غږ دا ادعا رد کړه چې وایي ترسره شوي انتخابات آزاد او عادلانه وو. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای او جمهور رئیس محمود احمدی نژاد له ویرې ډک یو عکس العمل کې په خپل وویل چې هغه مشروعیت چې پخوا دوی درلوده هغه یې له لاسه ورکړی. باستن ګلوب ورځپاڼه زیاتوي د احمدی نژاد ستونزه دا ده چې هغه خپل حق چې ویل به د ایران دی ولس په نمائندګۍ خبري کوي له لاسه ورکړی دی. دای کولای شي داسې څرګند کړي چې ګواکې نسبت په خواته یې صلاحیت زیات شوی دی، خو د ایران او نړۍ خلک په دې خبري ښه پوهیږي. خلکو ولیدل چې د ایران دی ولس بشماره وګړي د احمد نژاد او د سپایي پاسداران د حاکمو قماندانانو د حلقو په مقابل کې ودرېدل. باستن ګلوب د مقالې په پای کې وایي دا څرګنده شوه چې ولسی پاتون او شعارونه د ایران د اسلامي انقلاب په مقابل کې یو ډول انقلاب و. خلک د شپې بامونو ته اوچتېدل او دا شعارونه یې ورکول چې الله اکبر او مل دیوی دیکتاتور، او دا هغه شعارونه و چې 10 کاله پخوا د شاه د رژیم په مقابل کې خلکو ویل. د امریکا یو بل ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز هم د ایران د اوضاع په هکله یو تحلیلي مقاله کې وایي چې د اوباما په مشرۍ د امریکا حکومت توقع لري چې آیت الله خامنه‌ای او د دې شاګرد احمد نژاد په ایران کې د مظاهرو په مقابل کې خپل دریځ بدل کړي. د ایران د اوسنی کړکېچ نتیجه چې هر څنګه کیږي، خو باراک اوباما اټکل کوي چې د دغه هیواد د اتمي پروګرام انجینران به د یورانیمو د غنی کولو کار ته دوام ورکړي او دغه هیواد به د اتمي وسلې جوړولو ته ورنږدې کړي. د اوباما او د ده د لویو مشاورینو په ذهن کې دغو اټکلونو ځای نیولی او دوی په دې فکر کوي چې دا معما څنګه حل کړي.
د ایران د انتخاباتو وروسته د کړکېچ او د مظاهرو په اړه د لویدیز د مطبوعاتو لنډیز مولا سلطان محمد سرور څخه واورید.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو د سهارنۍ خبرې مجله د دې په همدې شیبه پای ته ورسیده او د بل خبرونې د وړاندې کولو لپاره مليحه احراري دا دی په استودیو کې ده. مليحه جان ستړي مشي.
تشکر آقای تکل. شما مونده نباشین و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 دقیقه صبح است و امروز 8 سرطان برابر به 29 مای جون می باشد. توجه شما شنوندگان گرامی را نخست به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می دارم. مقامات روسیه دیروز همکاری‌های بیشتر با کشورهای غربی در مورد انتقال مواد مورد نیاز نظامی به افغانستان را از طریق آن کشور پیشنهاد کردند. در یک حمله انتحاری پس از چاشت دیروز در جنوب میدان هوایی جلال آباد یک طفل کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. در برخوردهای جداگانه میان مخالفان مسلح و پلیس در ولایت فرا به هر دو جنا تلف‌های جانی وارد شده است. مقامات امنیتی در هلمند میگویند در اثر عملیات نظامی در این ولایت 3 طالب مسلح به شمول یک قمندان آنان کشته شدند. وزارت مالیه افغانستان میگوید سیستم خدمات بانک ملی را کامپیوتری میسازد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از کمپاین جدید جلوگیری از کشت کوکنار در 20 ولایت خبر میدهد. وزارت تحصیلات عالی در سال جاری میگوید صدها محصل در بورس های مختلف به خارج فرستاده خواهند شد. شورای خبرگان ایران که بلندترین مرجع اجرای قانون است قرار است امروز آخرین فتوای خودم را با تصمیمی را که انتظار می رود در رابطه به نتایج جدال برانگیز انتخابات باشد اعلام کند. وزیر خارجه برتانیا از ایران خواستار رهایی برخی از اعضای سفارت برتانیا در آن کشور شده است. و خبر آخر این که شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل دیروز به باکو پایتخت آذربایجان رفت. باستاب مطبوعات افغانستان در روزنامه های غرب و باستاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را نیز می شنوید. با ما باشید. ساعت 7:32 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. توجه کنید به گزارش ها. مقامات روسیه دیروز از امکانات همکاری های بیشتر با کشورهای غربی در رابطه با انتقال مواد مورد نیاز نظامی نیروهای آنها به افغانستان از طریق روسیه پیشنهاد کردند. این مطلب را خبرگزاری فرانس پرس از قول خبررسانی روسیه نقل کرده است. جزئیات بیشتر در مطلب از مقیم نائب.
الکساندر گروشکو معاون وزیر امور خارجه روسیه میگوید موافقتنامه فعلی با جرمنی و فرانسه در مورد انتقال مواد مورد نیاز نظامی آنها به افغانستان از خاک روسیه به وجه خوب پیش می رود و اخیرا چنین اسناد با کشور اسپانیا نیز به امضا رسیده است. وی افزود روسیه در حال حاضر تقاضای ایتالیا را مورد بحث قرار می دهد. او که پس از اشتراک در اجلاس غیر رسمی وزرای کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در کورفوی یونان این مطلب را بیان کرد. به نوشته فرانس پرس روسیه در مارچ سال جاری میلادی انتقال اولین معموله غیر نظامی ایالات متحده آمریکا را از خاک آن کشور به افغانستان، جایی که نیروهای آمریکا همراه با قوای ناتو در مبارزه با افراد مسلح طالبان قرار دارند، اجازه داد. و در ماه اپریل روسیه از همکاری‌های بیشتر با ایالات متحده آمریکا به شمول انتقال تجهیزات مورد نیاز به افغانستان از خود آمادگی نشان داد. در این میان جیمز آپاتوری سخنگوی ناتو پس از اجلاس غیر رسمی روسیه و ناتو گفت که همکاری های نظامی ناتو و روسیه دوباره آغاز می گردد. و افزود ناتو و روسیه پس از وقفه 10 ماه به اثرگیری همکاری های سیاسی و نظامیشان موافقه کردند. جیمز آپاتوری در ادامه صحبتش گفت که روسیه مقدم از همه در رابطه با جنگ افغانستان با ناتو کمک می کند، زیرا حل مسئله افغانستان آنقدر که به ناتو مهم می باشد برای روسیه هم قابل اهمیت است. آپاتوری گفت شورای ناتو و روسیه قابلیت حل چنین مشکلات را دارد و اگر ما از آن استفاده کرده و همکاری های فیما بین خود را رشد و انکشاف دهیم در عرصه های مختلف پیشرفت خواهیم داشت. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا همچنان همکاری میان ناتو و روسیه را یک گام مثبت پنداشت. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نیمه اول ماه آینده میلادی از مسکو دیدن کند.
از 7 تا 7 روزه هفته.
در اثر یک حمله انتحاری عصر دیروز در جنوب میدان هوایی جلال آباد یک طفل و خود انتحار کننده کشته شدند و در این حمله چندین نفر زخم برداشتند. خبرنگار رادیو آزادی از جلال آباد گزارش می دهد.
حمله انتحاری روز یک شنبه در منطقه جویدای ولسوالی بیسود ولایت ننگرهار که در جنوب میدان هوایی ننگرهار موقعیت دارد با شمول یک طفل جان دو تن را گرفت و نه تن دیگر را مجروح ساخت. احمدزی عبدالعزیز سخنگوی والی ننگرهار در محل واقعه در مورد به رادیو آزادی چنین معلومات را نمود.
امروز طرفای 3 بجه بعد از ظهر در ولسوالی بیسود سر سرک جلال آباد چپرهار یک حمله انتحاری صورت گرفته با توسط موتور کوچک در نتیجه آن یک تن طفل 60 ساله کشته شده و 9 تن دیگر مجروح گردیده. در مجروحین 4 تن سربازان پلیس می باشند.
شاهدان عینی نیز گفتند که آنها مجروحین را به شفاخانه انتقال دادند.
ساعت 2 بجه بود که انتحاری شده، مواد منفجره در موتر جا بجا کرده بود. بعد از زخمی را بردیم در سیتما پاس آمدیم.
عزیز الله
عزیز باشندی منطقه استی؟
بله.
تو بگو انفجار چرا
کنید؟ انفجار یعنی موتر بود، مواد انفجاره که جا بجا شده بود انفجار. ما که آمدم زخمی را دیدم بردیم سیتما پاس آمدیم.
از سوی دیگر سبیح الله مجاهد، شخصی که خود را به رسانه ها سخنگوی طالبان معرفی می نماید، به رادیو آزادی گفته است که حمله را طالبان کردند و در نتیجه 12 تن پلیس را کشتند و 2 موتر رنجر را از بین بردند. اما سخنگوی والی ننگرهار این ادعا را رد نموده، صرف مجروح شدن 4 پلیس را تایید می نماید.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان آغاز برنامه جلوگیری از کشت کوکنار را در بیشتر از 20 ولایت افغانستان اعلام کرد. جنرال خدایداد، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، دیروز در کنفرانس خبری در کابل گفت در جریان این کمپاین تلاش می شود تا از طریق علمای دین و همکاری مقامات محلی ضررهای مواد مخدر به مردم فهمانده شود. خدایداد همچنان از اظهارات اخیر نماینده آمریکا در افغانستان و پاکستان استقبال کرد و گفت ایالات متحده آمریکا به مسئله معیشت بدیل برای دهقانان توجه بیشتر دارد. گزارش داریم از کابل که با صدای جنرال خدایداد، وزیر مبارزه با مواد مخدر آغاز می شود.
به شیوه افغانی، به سیستم افغانی، به کمک دوستای بین‌المللی ما و به خصوص ایالات متحده آمریکا و کشور انگلستان در 26 ولایت افغانستان کمپین آگاهی عامه یا کمپین جلوگیری از کشت کوکنار امروز از طریق شما اعلام بکنیم. هدف از این کمپین در 26 ولایت افغانستان و ابعاد مختلف اموست که در تماس با مردم طور با بتانیم که جلوگیری کنیم از کشت کوکنار.
آقای خدایداد علاوه کرد که هرچند دستاوردهای در زمینه مبارزه با مواد مخدر در این کشور نصیب افغانستان شده، اما گفت در راستای بازداشت قاچاقبران و کاروباریان مواد مخدر قسمی که لازم بود کار صورت نگرفته است. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت در حالی که جامعه جهانی در مبارزه با مواد مخدر با این کشور همکار بوده، اما هنوز هم در زمینه هماهنگی درست به میان نیامده است. اما وی از اظهارات ریچارد هولبروک، نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، که اخیراً گفته است آمریکا در عوض تخریب کشورهای کوکنار با مسئله معیشت بدیل توجه میکند، استقبال نمود ولی بر تخریب مزارع کوکنار تاکید کرد.
پیش از پیش وزارت مبارزه با مواد مخدر با دوستای بین‌المللی خود کشت جایگزین از طریق وزارت زراعت پلان‌ها و برنامه‌های مشخص موجود است که باید زیربنای افغانستان تغییر پیدا بکنه، آب برای افغان برای دهقان‌ها پیدا شوه، برق پیدا شوه و بالاخره برای کشت زراعت و برای حاصلات از اون بازار پیدا شوه. واقعا از طرف مردم افغانستان ما از پشتیبانی می‌کنیم و یا تایید می‌کنیم و امهای کشت کوکنار یک طرز جدید است، یکی از آپشن‌ها، یکی از کارهای ماست. کسایی که تلاش کشت می‌کنه او را ما تعقیب خواهیم کرد.
وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید تا حال 18 ولایت آری از زرع کوکنار اعلان شده و احتمال دارد 4 ولایت دیگر، هرات، فاریاب، بدخشان و بغلان، در آینده نزدیک نیز صفر اعلام گردند.
ساعت 7:39 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. پیدامه گزارش ها توجه کنید. وزارت مالیه افغانستان میگوید سیستم خدمات بانک ملی را کامپیوتری میسازد تا مشتریان به آسانی بتوانند معاملات بانکی را انجام دهند. این سیستم به هزینه 1 میلیون دلار از بودجه بانک ملی توسط یک شرکت هندی فعال می شود. بانک ملی و نماینده این شرکت هندی دیروز توافق را در این رابطه در کابل امضا کردند که بر اساس آن قرار است در 8 ماه آینده همه خدمات بانک ملی با سیستم جدید کامپیوتری مجهز شود. از کابل گزارش داریم.
مقامات بانک ملی افغانستان میگویند که با استفاده از سیستم جدید کامپیوتری خدمات بهتر بانکی را به مشتریانشان در داخل و بیرون از افغانستان انجام خواهند داد. کار ایجاد سیستم کامپیوتری بانک ملی افغانستان که در چارچوب دولت فعالیت میکند به روز یکشنبه در کابل با کمک یک کمپانی هندی آغاز شد. دکتر عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان با هنگام امضای موافقتنامه سیستم خدمات کامپیوتری بانک ملی افغانستان گفت این سیستم جدید میتواند برای فعالیت بهتر بانک ملی مؤثر باشد.
جای خوشی است که یک بانک دولتی و سابقه دار افغانستان با سیستم جدید مجهز می شود. این بانک از سالهای طولانی به این طرف از سیستم های کهنه استفاده می کرد. البته که علت عقب مانی این بانک هم همین نداشتن سیستم جدید و عصری بود، اما حال از این سیستم نتیجه خوب به دست آمده می تواند.
سیستم جدید بانکداری با استفاده از $1,000,000 بودجه بانک ملی با کمک یک کمپانی هندی موسوم به ویرامتی ایجاد می شود. پیش از این هیچ یک از بانک های دولتی افغانستان با سیستم کامپیوتری خدمات بانکی مجهز نشدند. قرار است بانک ملی افغانستان با استفاده از این سیستم فعالیت های خود را نه تنها در داخل افغانستان بلکه در بیرون از این کشور نیز توسعه بدهد. خان افضل هدوال رئیس بانک ملی افغانستان گفت قرار است سیستم جدید بانکداری در نمایندگی های بانک ملی در ولایات نیز به اجرا گذاشته شود.
ظرف 8 ماه آینده تمام سیستم های بانک ملی افغانستان با سیستم مرکزی عیار خواهد شد. برای جمع آوری عواید نیز شیوه در نظر گرفته شده است که در همان آغاز جمع آوری همه مراحل آن طی شود. ما با استفاده از این سیستم به زودترین فرصت به وزارت مالیه و سایر ادارات گزارش داده می توانیم که به چه مقدار پول از کجا جمع آوری شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و ادامه گزارش را توجه کنید. ولسوالی پنجاب بامیان به حیث یک ولسوالی دیگر سال نامگذاری شد. گزارشی از ولایت بامیان داریم.
ولسوالی پنجاب چهارمین ولسوالی بامیان به حیث ولسوالی صلح اعلان شد. حبیب سرابی والی بامیان روز یکشنبه پس از این مراسم جمع‌آوری اسلحه و مهمات از افراد غیر مسئول را تضمین کننده صلح، ثبات و امنیت توصیف کرد.
ولسوالی پنجاب و سلسله سایر ولسوالی هایی که در ولایت بامیان پروگرام گرفتن سلاح از قمندانان غیر مسئول ادامه پیدا میکنه، چهارمین ولسوالی است و گرفتن سلاح از دانای غیر مسئول در حقیقت خود تضمین کننده صلح و ثبات به طور دائمی در یک منطقه، در یک ولایت، در یک مملکت است.
اسلحه و مهمات از افراد غیر مسئول پیش از این از این ولسوالی جمع آوری شده و امروز تعداد سلاحایی که تا هنوز در این ولسوالی باقی مانده بود جمع آوری گردید. والی بامیان در این زمینه میگوید
سلاح و مهماتی که در نزد قمندان های غیر مسئول موجود بود اونها جمع آوری شد. فعلا امروز از ولسوالی پنجاب به تعداد 10 میل اسلحه از 2 نفر قمندان جمع آوری شد که تسلیم پروسه دایا کردید.
قرار است تمام ولایت بامیان در سال جاری ولایت صلح اعلان شود. والی بامیان تأکید کرد مشکلی در این راستا وجود ندارد.
اما در این راستا امیدواری زیاد داریم و تلاش هم میکنیم. تقریبا برنامه دایاب در ولسوالی کامردم رو به اتمام است، یعنی کارش تقریبا تمام شده و به می ترتیب ولسوالی و رست در قدم بعدی گرفته خواهد شد و مشکل باقی نخواهد ماند.
پیش از این ولسوالی های سیغان، یکاولنگ و شیبر بامیان ولسوالی صلح اعلان شده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه اخبار توجه کنید. در برخوردهای جداگانه میان مخالفان مسلح و پلیس در ولایت فرا به هر 2 جنا تلفات وارد شده است. مقامات امنیتی در ولایت فرا به رادیو آزادی گفتند برخورد اولی در ولسوالی بالا بلوک صورت گرفته است که در آن یک پلیس و 3 طالب مسلح کشته شدند و برخورد دومی در یکی از ولسوالی‌های این ولایت صورت گرفت و در آن 4 پلیس و 7 طالب مسلح کشته شدند. مسئولان امنیتی در ولایت هلمند میگویند در اثر یک عملیات نظامی در این ولایت 3 فرد طالب به شمول یک قمندان آنان کشته شدند. اسدالله شیرزاد قمندان امنیه ولایت هلمند به خبرنگاران گفت این عملیات نظامی در منطقه پنجاب ولسوالی نهر سراج صورت گرفته است که در آن یک قمندان طالبان مسلح به نام عبدالباری با دو طالب دیگر که فعالیت‌های تخریبی را انجام می‌دادند کشته شدند. در اثر یک حمله انتحاری در جلال آباد عصر دیروز یک طفل کشته و 9 نفر دیگر به شمول 4 پلیس زخمی شدند. یک مقام وزارت داخل افغانستان میگوید در اثر درگیری‌های هفته گذشته در مناطق مختلف افغانستان حدود 50 نفر کشته و بیشتر از 120 نفر دیگر زخمی شدند. در این حوادث حدود 20 پلیس و 60 شورشی کشته شدند. مقامات بانک ملی افغانستان میگویند با استفاده از سیستم جدید کامپیوتری خدمات بیشتر بانکی را به مشتریانشان در داخل و خارج افغانستان انجام خواهند داد. کار ایجاد سیستم کامپیوتری بانک ملی افغانستان در چارچوب دولت فعالیت میکند و در کابل با کمک یک کمپانی هندی دیروز آغاز به کار کرد. وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان هفته گذشته بیشتر از 60 تن از مخالفان مسلح دولت افغانستان بازداشت شده و ده ها ماین نیز کشف و خنثی گردیده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به گزارش های منطقه توجه کنید. در اثر انفجار یک ماین جابجا سازی شده در کنار سرک در وزیرستان شمالی بیشتر از 25 نفر کشته و یا زخمی شدند. در اثر حملات نیروهای اردو 10 نفر هلاک و همچنان قمندان قوای مرکزی آمریکا در پاکستان رفته است و با لیدرسید پاکستان ملاقات کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در پیشاور نگاهی به آخرین انکشافات خبری در پاکستان دارد.
اداره خبررسانی اردوی پاکستان می رساند که بعد از انفجار بام جنگجویان مسلح بالای نیروهای حکومتی تیراندازی نمودند که در فایر جوابی در حدود 10 جنگجوی مسلح هلاک گردیدند. مسئولیت این حمله را طالبان وزیرستان شمالی به عهده گرفته. سخنگوی تحریک طالبان وزیرستان شمالی احمد الله احمدی بر رسانه‌های پاکستانی اظهار داشته است که این حمله بمی از طرف افراد گروه آنان صورت گرفته است و به گفته وی در این حمله دست کم 16 اراده و سایت نقلیه نظامی اردوی پاکستان نیز از بین رفتند. بعد از صورت گرفتن این حادثه تیارات جنگی جت پاکستان یک تعداد مناطق وزیرستان شمالی را بمباری نمودند، ولی تا به حال در مورد تلفات اطلاعات دقیق به دست نیامده است. در این حال اداره خبررسانی اردوی پاکستان می رساند که هلیکوپترهای نظامی پاکستان یک تعداد مواضع جنگجویان بیت الله مسعود را در مناطق کانیگرم، شاهعالم و رغزه وزیرستان جنوبی بمباری نمودند و در نتیجه این بمباری در حدود 15 جنگجو هلاک گردیدند و تعداد بیشتر هم مجروح شدند. قابل یادآوری است که در دو روز گذشته در نتیجه عملیات نظامی راه نجات در وزیرستان جنوبی نیروهای هوایی و زمینی پاکستان حملات بیشتر را بالای مواضع جنگجویان بیت الله مسعود انجام دادند. این در حالی است که در منطقه سوات عملیات راه راست رو به اختتام می باشد، ولی عملیات نظامی راه نجات در منطقه وزیرستان جنوبی به شدت ادامه دارد. در این حال قمندان عمومی قوای مرکزی آمریکا جنرال دیوید پتریوس نیز به روز یکشنبه وارد اسلام آباد گردیده و با لیدر استیز پاکستان جنرال اشفاق پرویز کیانی ملاقات نموده و در مورد عملیات نظامی سوات و وزیرستان و همچنان در ارتباط مبارزه بر ضد تروریسم در منطقه بحث نموده است.
با ادامه خبرهای منطقه از رادیو آزادی توجه کنید. به خبرها و گزارشها، یک مقام اتحادیه اروپا دیروز گفت با وصف دامن زدن تنش از سوی ایران، اتحادیه اروپا میخواهد مذاکرات را در ارتباط به برنامه‌های اتمی ایران بار دیگر آغاز کند. شرح بیشتر این موضوع در مطلب از غفور متین.
یک مقام اتحادیه اروپا به روز یکشنبه گفت اتحادیه اروپا هنوز هم میخواهد در مذاکره را با تهران در مورد پروگرام اتمی این کشور باز بگذارد تا ایران بیشتر در انزوای جامعه جهانی قرار نگیرد. یاور سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا به خبرنگاران گفت ما بسیار میخواهیم به زودی امکانات مذاکره چند جانبه را در ارتباط پروگرام اتمی ایران بار دیگر آغاز کنیم. به نوشته آژانس، وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اجلاس روز یکشنبهشان راجع به اوضاع ایران با هم مذاکره می نمایند. صرف نظر از این که رابط میان ایران و غرب در هفته‌های اخیر تا چه حد خراب گردیده، رسانه‌های گروهی ایران راپور دادند که مقامات این کشور 8 کارمند سفارت انگلستان را در اتهام به دست داشتن در تظاهرات اخیر ایران بازداشت نمودند. دیوید میلیباند وزیر خارجه انگلستان که در اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا در کافو شرکت نموده گفت لندن از بازداشت کارمندان این کشور نگران است. وزیر خارجه انگلستان این عمل ایران را یک نوع تهدید و تخطی غیر قابل قبول خواند. برنارد کوچنر وزیر خارجه فرانسه گفت او انتظار دارد که وزرای اتحادیه اروپا این اقدام ایران را محکوم کنند. الکساندر استوب وزیر خارجه فنلند همچنان گفت اتحادیه اروپا باید یک روش مشترک را علیه ایران اتخاذ نمایند. هرگاه ما چنین یک موقف مشترک علیه ایران اتخاذ نکنیم، ما بنابر صداقت خود تا اندازه احمق معلوم میشویم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه خبرها و گزارش‌ها در رابطه با مسائل منطقه توجه کنید. شورای خبرگان ایران که بلندترین مرجع اجرای قانون در ایران میباشد، قرار است امروز آخرین فتوای خود همراه با تصمیمی را که انتظار می‌رود در رابطه با نتایج جدال برانگیز انتخابات اعلام کند. شورای خبرگان که از 12 عضو تشکیل شده است، پیشنهاد شمارش برخی از آرا را طرح کرد، اما قبلا محمود احمدی نژاد را برنده امسال در انتخابات اعلام کرد و گفت انتخابات سال سالم‌ترین انتخابات از آغاز انقلاب ایران می باشد. میر حسین موسوی که جای دوم را در شمارش آرا به دست آورده می گوید در انتخابات تقلب صورت گرفته و وی خواهان برگزاری دوباره انتخابات در ایران می باشد. در عین حال مقامات ایرانی کارمندان محلی سفارت برتانیا را به اتهام نقش داشتن در نارامی های پس از انتخابات در ایران بازداشت کردند، اما برتانیا این اتهامات را رد کرده و خواهان رهایی آنان شده است. این اقدام حکومت ایران زمانی صورت میگیرد که تنش‌ها میان تهران و غرب با خصوص برتانیا روی انتخابات جنجال برانگیز ایران رو به افزایش میباشد. مقیم نایف فشرده گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی را در این باره تقدیم میکند.
خبرگزاری نیمه دولتی فارس از بازداشت 8 کارمند محلی سفارت بریتانیا در تهران گزارش داده است. خبرگزاری فارس میگوید آنها در نارامی‌های اخیر ایران نقش قابل ملاحظه‌ای داشتند. اما دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا گفت 9 کارمند سفارت آن کشور روز شنبه بازداشت شده و بعضی از آنها دوباره رها شدند. او که در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری و امنیت اروپا در کورفوی یونان در جمع خبرنگاران سخن می گفت، در مورد بازداشت کارمندانشان ابراز نگرانی عمیق نموده، گفت حکومت بریتانیا اعتراض شدید خود را در این مورد ابراز می نماید. این یک نوع اذیت و آزار بوده که کاملا غیر قابل قبول می باشد. آنها کارمندان فعال و پرکار سفارت هستند و این نظریه که سفارت بریتانیا در عقب تظاهرات و اعتراضات هفته های اخیر در تهران می باشد کاملا بی بنیاد است. وزیر امور خارجه بریتانیا اضافه کرد که این موضوع در حاشیه اجلاس وزرای خارجه در کورفوی یونان بحث خواهد گردید. گفته می شود که در حدود 20 تن در تظاهرات بعد از انتخابات ایران کشته شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران دیروز خواهان اتحاد ملی شده، هر دو جانب را به مذاکره دعوت نمود.
دو طرف نصیحت می کنم احساسات جوانها را تحریک نکنند، مردم رو مقابل هم قرار ندهند.
علی خامنه ای که بریتانیا را دشمن خائن ایران خوانده، از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران حمایت کرد. ایران کشورهای غربی به خصوص بریتانیا و ایالات متحده آمریکا را تحریک کننده اعتراضات پس از انتخابات در آن کشور می‌داند. تهران در هفته پیش 2 دیپلمات بریتانیایی را اخراج کرده و بریتانیا نیز از خود عکس العمل مشابه نشان داد. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران که مصروف دیدار از الجزایر می باشد، دیروز به کشورهای غربی هشدار داد که ایران افغانستان و یا عراق نیست و از قدرت‌های غربی خواست تا زندگی دموکراتیک ایران را احترام بگذارند. از سوی دیگر اداره باراک اوباما گفته از در حالی که مشروعیت انتخابات ایران تحت سوال قرار می گیرد، هنوز هم در حال مذاکره در مورد برنامه اتمی برای ایران باز می باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی توجه کنید. شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل دیروز به باکو مرکز آذربایجان رفت. وای در این سفر تاریخی به هدف بهبود روابط استراتژیک و اقتصادی از کشورهای آذربایجان و قزاقستان دیدن میکند. در این سفر 4 روزه به 2 کشور اسلامی قرار است شیمون پرس با رهبران آذربایجان و قزاقستان دیدارهایی داشته باشد. رئیس جمهور اسرائیل همچنان روز چهارشنبه آینده برای نمایندگان کشورهای اسلامی و عربی در جریان یک کنفرانس بین الادیان در قزاقستان سخنرانی خواهد کرد. پلیس قرقیزستان میگوید نیروهای خاص آن کشور 3 تندرو اسلامی را در مناطق مختلف آن کشور که در این اواخر دستخوش نارامی شده بود کشتند. فرانس پرس از قول مسئول پلیس منطقه اوزگینسکی می نویسد این 3 تن در اثر عملیات روز شنبه نیروهای پلیس در قریه کوشکورگان کشته شدند، زیرا آنها مقاومت کرده و حاضر به گذاشتن سلاحشان نبودند. آمر پلیس قرقیزستان میگوید احتمال دارد که آنان با جنبش اسلامی ازبکستان ارتباط داشته باشند. جنبش اسلامی ازبکستان با شبکه القاعده رابطه داشته که مایه نگرانی حکومت‌های کشورهای آسیایی میانه میباشد. پلیس قرقیزستان همچنان هفته گذشته 5 تن از اعضای این جنبش را در اطراف شهر جلال آباد قرقیزستان کشته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
با ادامه گزارش ها از رادیو آزادی توجه کنید. وزارت تحصیلات عالی میگوید در سال جاری صدها محصل در بورس‌های مختلف برای تحصیل به خارج افغانستان فرستاده میشوند. معین وزارت تحصیلات عالی در نشست خبری دیروز در کابل گفت شاگردان که به این بورس‌ها انتخاب میگردند اوسط نمراتشان باید بیشتر از 70% باشد و همچنان امتحان اختصاصی از آنان گرفته میشود. در این رابطه گزارشی داریم از کابل.
وزارت تحصیلات عالی میگوید در سال جاری روند فرستادن محصلین به بورس‌های تحصیلی به خارج کشور شفافیت کامل داشته و افرادی که به این بورس‌ها انتخاب می‌گردند دارای شایستگی کامل خواهند بود. محمد عثمان بابری معین وزارت تحصیلات عالی به روز یکشنبه به خبرنگاران گفت قرار است امسال 500 تن به هندوستان، 200 تن به پاکستان، 42 تن به ترکیه و 25 تن از دختران به بنگلادش جهت ادامه تحصیلات عالی در رشته‌های مختلف از این وزارت فرستاده شوند. با گفته آقای بابری روند انتخاب شاگردان به این بورس ها از شفافیت کامل برخوردار خواهد بود.
به اساس مقرره بورس ها، به اساس لوایح و سایر اصولی که در چوکات وزارت تحصیلات عالی وجود داره، این وزارت بسیار به صورت جدی در قسمت توزیع شفاف به اساس شایسته سالاری متعهد است و خوشبختانه به این پیشقدم هم بوده.
معین وزارت تحصیلات عالی همچنان گفت که ثبت نام برای پوانزه های شبانه و داخل خدمت بر روز دوشنبه آغاز گردیده و امتحان کانکور این بخش ها در ماه سنبله عقص می گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 7:57 دقیقه والا نگاهی داریم و بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب در مطلب از غفور متین.
روزنامه باستان گلوب چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان عصر جدید در ایران مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله هم می نویسد اگر زمامداران ایران سرکا را توسط ضرب و شتم و کشتن مظاهرچیان پاک کنند، آنها نمی توانند صدمات را که در نتیجه تقلبکاری انتخابات در سیستم سیاسی نظام به وجود آمده بی اثر بسازند. میلیون ها ایرانی زن و مرد یکسان ادعای دموکراتیک بودن انتخابات را دروغ خواندند. رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه‌ای و رئیس جمهور محمود احمدی نژاد با عکس العمل هراسناکشان آگاهانه فاش کردند مشروعیت را که زمان داشتن از دست دادند. روزنامه می نویسد مشکل احمدی نژاد این است حق را که ادعا داشت او از جانب مردم ایران حرف می زند به صراحت از دست داد، اما او می تواند وانمود بسازد که او نسبت به گذشته تعهد و اختیار قوی تر دارد، مگر مردم ایران و مردم سایر جهان بهتر می دارند. آنها شاید شورش و طغیان توده های عظیم مردم ایران علیه احمدی نژاد و حلقات حاکم قماندانان سپاه پاسداران انقلاب و مقامات امنیتی بودند. روزنامه در اخیر این بخش از مقالهش می نویسد چنان گمان برده می شود که طغیان و شعار مردم مانند یک انقلاب علیه انقلاب اسلامی صورت می گیرد. شبها مردم ایران به بامها بالا می شدند و همان شعارهای سابق سالهای 1978 و 1979 علیه شاه را یعنی الله اکبر و مرگ به دیکتاتور را سر می دادند. روزنامه دیگر چاپ امریکا لاس انجلس تایمز هم در ارتباط ایران مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله هم می نویسد. اداره اوباما توقع دارد که آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران و شاگرد او محمود احمدی نژاد تظاهرات را که به تعقیب انتخابات در این ماه ایران را به لرزه درآورد تغییر بدهد. و صرف نظر از این که نتایج آشفتگی سیاسی چی خواهد بود، باراک اوباما منتظر است تا انجینیران پروگرام اتمی ایران کار غنیسازی یورانیوم را ادامه بدهند و ایران را به سوی ساختن سلاح اتمی نزدیکتر بسازند. این پیشبینی های موقر در مغز اوباما و در مغز بالاترین مشاورین او که میخواهند این معمای سیاسی را حل کنند قرار دارد. روزنامه لاس انجلس تایمز در اخیر این بخش از مقاله اش میپرسد آیا ایالات